امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، دوم خبری پختو خبرونه اوریدو ته هر کله ویم زه نو شبا شنایم. پاراونه خبرونه کې د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د لندن پولیس وایي چې د شنبې د شپې په ورستۍ ترګریزو بریدونو کې وکاسه وژل شوی دی او شاوخوا اته څلوېښت زخمیان شوي دي. د افغانستان حکومت تیر ورځ په کابل کې پر غونډو او لاریونونو بندیز ولګوه، خو لا هم د دغه ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه دوام لري او شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسساتو پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دښمنۍ یو عمل ګڼلی او رد کړی دي.
د کابل ښاریان وایي چې اعتصاب کوونکي دي د افغانستان اوسنی وضعیت درکړي. د امام صاحب په ولسوالۍ باندې د وسله والو طالبانو په برید کې شپږ تنه پولیس او دولس تنه طالبان وژل شوي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمان وایي چې پر بېګناه انسانانو د بریدونو ترسره کول جهاد نه بلکې فساد دی. قدرمنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د لندن پولیس وایي په برتانی کې د شنبې د شپې په ورستۍ ترګریز بریدونو کې وکاسان وژل شوی دي او شاوخوا 50 زخمیان شوی دي. پولیس وایي درې بریدګر هم وژل شوی دي. په لومړۍ پیښه کې یو وان موټر د لندن په تاریخي پله یا د لندن پر برج پر لارویانو باندې وخته او بیا د لندن پله ته نږدې په یو رستوران کې څو تنه په چړو ووهل. د برتانیې صدر اعظم تریسا می د لندن پرونی برید او د مانچستر د تیر اونۍ بریدونه په کلکه وغندل او ویل چې جدي اقدامات باید ونیول شي. هغه ویل
که څه هم روسي برید یو بل سره تړاو نه لري، خو موږ باور لرو چې موږ یو نوی ډول ګواښ سره مخامخ یو. لکه څنګه چې ترهګري زیږوي او ترهګر یو بل نه الهام اخلي، هغوی نه یوازې له کلونو وروسته روزنې او منظم پلان په انټرنیټ باندې په انفرادي ډول سخت دریځ کیږي، بلکې
عینی شهیدان وایي درې تنه لوان موټر سره راکښته سول او د بورو مارکیټ پر لورې منډې ووهلې او په یو رستورانټ کې څو تنه په چړو ووژل. پولیس وایي درې بریدګر په اتو دقیقو کې دننه د پولیسو په ډزو کې ووژل سول. پولیس زیاتوي چې بریدګرو جعلي ځانمرګه واسکټونه هم اغوستي وو. د لندن امبولانسونو خدماتو په ټویټر باندې په بیان کې لیکلي چې اته څلوېښت کسان یې د ښار 50 روغتونونو ته رسولي دي. چارواکو د پیښه ترګریزه برید بللې دي. سپینه ماړی وایي جمهور رئیس ټرمپ د لندن د پیښې په اړه د امریکا بشپړ مرسته اعلان کړې ده. کندهار کې تېره شپه دوو تنو په پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی. شپږ پولیسې وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه برید د ښار د 15 یوزې په حاجي عرب سیمه کې رامنځته شوی دي. امنیتي مقامات وایي چې وروسته برید کوونکي پولیس د تښتې پر مهال د پولیسو له ګزمې سره د نشید پر مهال وژل شوي دي. د کندهار امنیه کومندان جنرال عبدالرازق له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپلو خبرو کې پیښه تایید کړه، خو زیاته یې کړه چې د پیښې د جزئیاتو لپاره یو پلاوی پلټون ته استولی دي. دا په کندهار ښار کې د خپل ډول لومړی پیښه ده، خو تر دې مخکې په تیرو دوو میاشتو کې په هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې د پولیسو پر منځ کې 15 ورته پیښې رامنځته شوې دي. وسوال طالبانو د کندهار د پیښې مسؤلیت منلی دي. د افغانستان حکومت تیر ورځ په کابل کې پر غونډو او لاریونونو بندیز ولګوه، خو لا هم دغه ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه دوام لري. د کابل د ګاریزون عمومي قمندان ګلنبی احمدزی امریکا غږ ته وویل په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده. د جنرال احمدزی پر وینا د افغانستان امنیتي بنسټونه د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره کلک تدابیر نیولي او په دغه ښار کې د اعتراضونو د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی احمدزی ډاډ څرګند کړ چې د کابل ښار وضعیت مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم یو شمیر اعتراض کوونکي د دغه ښار په شیرپور سیمه کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي او وایي چې تر هغې به له اعتراض لاس وانخلي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسساتو پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دښمنۍ یو عمل ګڼلی او رد کړی دي. د شمالي کوریا د بارنیو چارو د وزارت بیان نن ویل چې بیل زنده به د خپل اټمی وسلو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د شمالي کوریا خلاف نوي بندیزونه ولګول. ملګری ملتونو په شمالي کوریا نوي بندیزونه د دې لپاره لګوي چې د نړیوالو د غوښتنو خلاف د غیواد د میزایلو امتیازونه ته ادامه ورکړي ده. ملګری ملتونو په شمالي کوریا د 2008 کال راهیسي چې د لومړي ځل لپاره اټمي ازموینه وکړه د بندیزونو لګول پیل کړ. شمالي کوریا د هغه وخت راهیسي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ټول پریکړه لیکونه رد کړي او د خپل ځان د دفاع د حق خلاف یې ګړلې دي. د امنیت شورا د پریکړلیک باندې چې په اساس یې نوي بندیزونه لګول سوي امریکا او چین دواړه موافقه کړې ده. د عراق د حکومت یو مهم مشر چې د ملشه ځواکونو قمندان هم دی ویل دی چې د دوی سرتیرو د موصل ښار په لویدیځ کې یو مهم ښارګوټی د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولې دي. ابو مهدي منادس په یو بیان کې ویل دی چې سرتیری د یکشنبې په ورځ د باج ستراتیژیک ښارګوټي ته ننوتی دي. دغه ښار د سوریې سره ته نږدې پروت دی او داسې فکر کیږي چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې څخه د اکماعاتو رسولو مهم لار لري. د عراق ځواکونو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راسي عملیات شروع کړي دي چې د موصل ښار د اسلامي دولت د ډلې څخه ونیسي. د حماس ډلې هغه رپورټ رد کړی دی چې قطر د دغه اسلامي وسلوالې ډلې ځینو مشرانو ته ویل دي چې د هیواد څخه دي ووزي. د حماس ډلې ویلي دي چې ځینو مهم مشران یې د کارونو د اړتیا له کبله نوي ځایونو ته انتقال شوي دي. د حماس د ډلې لخوا د یکشنبې په ورځ دغه بیان لاغه ورسته راغی چې په لبنان کې د المدین ټلویزیون راپور ورکړی و چې قطر د حماس ډلې ته د ځینو مشرانو یو لیست پارلې دی چې باید د هیواد څخه دی ووزي. د قطر چارواکو دې رپورټونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. کته هم نن د دریم ورځ لپاره په کابل کې د یو شمیر هغو خلکو لخوا چې د جمعې ورځ لاریون ترتیب کړی و اعتصاب روانو، خو بل لور ته د کابل ښار اوسیدونکي غواړي چې دا خلک اعتصاب بند کړي او وضعیت د درک کړي. یو شمیر علماو هم د چهارشنبې ورځ مرګونې چاودنه او تیره ورځ د سالم عزتیار په جنازه ځانمرګې بریدونه وحشیانه بللي دي. په هکله د رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
د کابل ښار واټونه نن د دریمې ورځې لپاره په مهمو ځایونو کې د خلکو د تګ راتک په مخ تړلی او ښار په ځینو برخو کې تشه کاری ده. یو شمیر ښاریان که څه هم پر لپسې پیښو حیران کړي، خو بل ورته د شیرپور په څلور لارې کې د دریمې ورځې لپاره د اعتصاب له دوامې هم شکایت لاره. د ښار د اوسیدونکو وایي لارې تړلي، تګ راتک خلکو ته ستونزمن شوی او اعتصاب د پای ته ورسیږي.
دغه دوه ورځې کېږي چې دوی مظاهره شروع کړې ده او تلفات یې نه لاس ورکړی او امتحاران یې وشول او دا اوسنی اوضاع چې ده برابره نه ده او بیا دوی دا مظاهرې ختمې کړي. دا موږ خپله زه د پوهنتون محصل یم، د ژورنالیزم د پوهنځی تک زه د دارالامانه تر دې ځای پورې زه پیاده راځم او موټر نشته، لارې بندې دي او بیخي اوضاع خرابه ده. دغه د مشرانو د مظاهرې له مشرانو څخه هیله کوو چې دغه مظاهره نوره ختمه کړي.
دا روژه ده او په دې روژه کې ټول خلک ډېر بازاب شوي دي. مونږه خدوم رندې خمن دی چې بيخي دی افغانستان هم زړه تور شوی دی. نور
خو د ښار په مهم واټ شیرپور سلورلاري کې نن د درېمې ورځې لپاره هم اعتصاب روان و. اعتصاب کوونکو خپلې غوښتنې نن هم تکرارولې. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله د استعفا وکړي، نظام دې تغیر شي. دوی وایي تر هغو یې چې غوښتنې نه وي منل شوي اعتراضونو ته به دوام ورکوي. حکومت د جمعې د ورځې په لاریون د لاریون کوونکو او پولیسو ترمنځ د نښتو په تړاو پلټنې کوي او جنرال مراد علي مراد خو پرون وویل چې ځینې لاریون کوونکي مسله وو او د لاریون کولو تجربه یې نه لرله، خو د لاریون تنظیمونکي بیا دا نه مني چې لاریون کې مسله وګړي وو.
چې افراد مسله در راه
هیڅ وسلوال وګړي په لاریون کې برخه نه لرله قطعاً دا حقیقت نه لري. که کوم وسلوال وګړي دا ولې ورځې په لاریون کې لیدل سوي وي، په قوي احتمال د حکومت نفوذي عوامل به لرل.
د چهارشنبې په ورځ د زنبق په سلولارې کې چاودنې او د تېرې ورځې د سالم عزتیار د جنازې په مراسمو کې ځانمرګو بریدونو خلک له وضعیت ویرولي دي. دلته د کانټینټل په هوټل کې یو شمیر د مسجدونو امامان او علما راټول شوي او دا دواړه پیښې وحشیانه بولي. جهاد نه فساد ګڼي. دا علما په ولس غږ کوي چې یووالی وساتي. مولوي سمیع الله ریحان وایي دا دواړه بریدونه وحشي مجرمینو کړي دي.
در رمضان المبارک پاغه بهترینه او مبارک میاش کی دغه سی عمل تر سره کول او مسلمانان وجل دغه وینه تویول د اسلام د نظر، د قران د نظر او د پیغمبر علی السلام د ارشاداتو د نظر دا مردود ده. دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی. دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی او دا سی فساد دی چې د دې فساد لمن ترڅو پورې راغونډه شوی نه وي نو ولس په امن کې کېدلې نشي. نو علما کرام من نن دغه غونډې د لارې نه پټول ولس باندې استادو در رسنیو د لارې نه غکو او آینده جمعه کې د کابل خطیبان او د هیواد خطیبان اتفاق او اتحاد ته خلک را بلوچ ترسو پورې دغه سناوړو پیخه مخاوني ول شي.
یونما د تیرې ورځې برید غندلې او د امریکا سفارت بیا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د جمعې د ورځې لاریون هغو تنګ نظر سیاسي عناصرو په تاوتریخوالي واړه و چې له موقع یې ګټه پورته کوي. د یونما او د امریکا د سفارت په اعلامیو کې دا هم راغلي چې ځینې کړۍ او د افغانستان دښمنان غواړي چې تفرقه خوره کړي، دوی خلک یووالي ته بللي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د نوې ملي جبهې رئیس انور الحق احدی په کابل کې د مدني ټولنې د یو شمېر استازو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله نه د استعفا غوښتنه ملاتړ کړی او وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلې استعفا ته چمتووالی اعلان کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د ډاکټر انور الحق احدی غوښتنه قانوني نه بولي.
د نوی ملي جبهه رئیس انور الحق احدی په کابل کې د بدري ټولنې د یو شمېر استادو لخوا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله څخه د استعفا غوښتنې ملاتړ کړی وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د خپلې استعفا ته چمتووالی اعلان کړي، تر څو د افغانستان سیاسي ډلې د نړیوال ټولنې سره په ګډه د دغه حکومت پر یو بدیل باندې سره موافقې ته ورسي. انور الحق احدی د یکشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د افغان حکومت پر خلاف د بدري ټولنې د لسګونو پالینو د لاریون هم ملاتړ وکړ، خو ویل چې نو باید د افغانستان د ناپېزه قوانینو پر اساس ترسره شي.
د افغانستان نوی ملي جبهه د افغانانو د تیر جمعې ورځ د مظاهرې ملاتړ کوي او په ټولو خواو غږ کوي چې د قانون له احکامو سره سم حرکت وکړي. جبهه د حکومت زورگویی او په مظاهره چانو باندې دزې تقبیحوي او د مسؤلینو د محاکمې غوښتنه کوي. ملي جبهه په ملي وحدت باندې ټینګار کوي او په دغسې احتجاجي مظاهرو کې د قومونو په ضد شعارونو کلک مخالفت کوي. د تیر جمعې د ورځې مظاهره په امنیتي چارو کې د حکومت د ناکامۍ پر ضد ترتیب شوې وه. سیاسي مشران باید خپلې نورې غوښتنې په بل وخت کې مطرح کړي، نه په دغه ډول مظاهرو کې.
د افغانستان د نوی ملي جبهې رئیس په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو په ترسره کېدو کې د اوږد ځنډ مسله هم یاده کړه. وویل چې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو لپاره لازم اقدامات برابر کړي. انور الحق احدی په افغانستان کې تېرو ورځو حالاتو ته په کتنې د افغانستان د سیاسي ډلو او شوراګانو له مشرانو وغوښتل چې په دې مسلو د بحث لپاره په یو لویه غونډه کې سر راټول شي.
جبهه ملی بر سیاسیون افغانستان صدا میکنه که مجلس کلان به اشتراک احزاب
خاغلی حدیویل ملي جبهه د افغانستان په سیاست مدارانو باندې غږ کوي چې د ګوندونو شوراګانو او تحصیل لرونکو شخصیتونو په ګډون د یو غونډه جوړه شي، تر څو د تیرو ورځو پر پیښو بحث وشي او د دې ستونزې د حل لپاره په یو بل میکانیزم باندې موافقه وشي. د افغانستان د نوي ملي جبهې رئیس ویل چې خپل وړاندیز به د نورو سیاسي ډلو سره هم شریک کړي. د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې تروریستي برید په مخنیوي کې د افغان امنیتي ځواکونو د پاتې راتلو وروسته د مدني ټولنو د یو شمېر استادو لخوا د لاریونونو یو لړۍ پیل شوې چې نن یې هم دوام درلود. دا لاریون کوونکي چې ډېری د افغانستان د جمهور رئیس دخي حکومتوالی او اصلاحاتو د پخوانی ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ملاتړي او پلویان دي، د تیرې جمعې له ورځې د کابل د زومبک په څلور لارې کې خیمې وخلي او د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس د ګوښه کېدو د غوښتنو سربېره د جمعې په ورځ په لاریون کوونکو باندې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو د عاملینو د محاکمې غوښتنه هم کوي. که څه هم افغان حکومت دغو اعتراض کوونکو سره تماسونه نیولي او ورڅخه یې غوښتي دي چې د افغان حکومت سره دي مخامخ خبرو ته کښېني، خو اعتراض کوونکي وایي چې دوی حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د جمعې د ورځې د پېښې پلټنې به د افغانستان لوی سلام علي له خوا په شپه په توګه ترسره شي. د افغانستان د جمهور ریاست د وایان مرسیال د واخان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته د جمهور رئیس غنی د استعفا غوښتنو په اړه ویل چې هر څوک چې دغسې غوښتنې مطرح کړي باید د هغوی غوښتنې د قانون په چوکاټ کې وي.
ولې غوښتنې باید د قانون په چوکاټ کې، غوښتنې باید داسې وي چې هغه د افغانستان د اساسي قانون سره برابر وي. د ډاکټر صاحب عادي خبرې کاملا د قانون څخه لري دي او هیڅ ډول قانوني سبغه نه لري. دولت په خپل ځای باندې د خپلو سیستمونو هغه د ضعف نقطو ته متوجه دي، په هر ځای کې چې کمزوري وي هغه برفه کیږي او د سیستم د اصلاح لپاره عملي اقدامات جریان.
د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا د جمهوري رئیس او اجرایي رئیس څخه د استعفا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت درې کاله پوره کېدو ته هیله درې میاشتې پاتې. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهور رئیس د کار موده 15 کاله ده چې د لوړې دورې څخه پیل کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امام صاحب پر ولسوالۍ باندې د وسلواله طالبانو په برید کې شپږ تنه پولیس او دولس تنه طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
نن یک شنبه په ځایي وخت سهار وختي څلور بجې وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای او بخمل کوڅې له لوري د دغې ولسوالۍ پر بازار برید کړی. د امام صاحب ولسوالۍ محمودین قریشي امریکا غږ ته وویل چې طالبان د شپې لخوا د امام صاحب د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې ځای پر ځای شوي وو او سهار وختي د دغې ولسوالۍ پر کمربندي پوستو باندې بریدونه پیل کړي. نوموړي وویل چې د مرستې لپاره سرتیري وررسېدلي دي او دوی یو هغه مرمۍ ضد حاموی چې له افغان ځواکونو څخه طالبانو نیولی و تخریب کړی دی. د امام صاحب ولسوال د دغې جګړې په اړه داسې وایي: زمون خط وړاندې و خو طالبان د شپې په تیاره کې ښار ته ننوتي او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. تر اوسه شپږ تنه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي او د مخالفینو له ډلې هم دولس تنه وژل شوي او لس تنه نورې ټپیان دي. د ذبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي مطبوعاتو ته په یو استول شوی ټلیفوني پیغام کې ویلي چې طرفدارو یې د امام صاحب د ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د دوی وسلوالو پنځه پوستې نیولې او د ګڼ شمیر محلي پولیسو د مرګ ادعا کړې ده. له بلې خوا سهار د قندوز پر ښار د هاوان و مرمۍ ویشتل شوي چې له امله یې د څلورو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په ټپیانو کې یوه ماشومه هم شامله ده. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه ولایت د امنیت په اړه داسې وایي:
قندوز وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، ورځ تر بلې خرابېږي، هېڅ خوالی نه راځي. د طالبان مخالفینو دخوانه یو څو توغندي قندوز ښار ته راوستل شوي وو. هر سړی په ویره کې و، په تېښته کې و. ټولې ودانۍ، د دولتي ودانۍ بندې شوې، کاروبار بند شو. او زه خو داسې فکر نکوم چې په دې ولایت کې څوک دینه ورسره ژوند وکړي، ځکه هر سړی په ډارو بیم کړی، یو د اطمینان فضا نشته سړی په ژوند دلته ژوند وکړي. او داسې معلومېږي چې ورځ تر بله کډې په دې ولایت دا په باریدو جري او نورو ګاونډیو ولایتو ته روان دي.
نن سهار هم د هوان نرمۍ شاوخوا ښار کې لګېدلې چې په امام صاحب ولسوالۍ کې هم ډېر شدیده جنګ روان ده. اوسپل د څلور پنځه ورځې وضعیت خراب شوی دی، نو کاروبار هم په ټپه ودرېدلی، کارونه هم ډېر کمزوري شوي دي. شاوخوا هر شپه ورځ څنګه د څلور ورځې چې دا مرمۍ او اخوا دیخوا جنګونه ډېر شوي دي، نو کارونه ډېر خراب.
په قندوز کې د پولیسو د اته سوه اته سپینزر زون قومندان خلیل الله زیایی وایي چې امام صاحب ولسوالۍ ته یې د پولیسو د مرستې لپاره اضافي عسکر ورلیږلي دي. هغه وایي چې د ګلتېپې نوې جوړې شوې ولسوالۍ په سیمه کې هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی. زیایی زیاتوي چې تېره شپه یې په دغه سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې د دولت اووه تنه مخالف وسلوال وژلي دي. څو ورځې وړاندې هم د قندوز پر ښار باندې د وسلوالو طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ ویشتل شوي وې چې له امله یې یو دولس کلن زده کوونکی وژل شوی و او تر لسو زیات ملکي وګړي ټپیان شوي وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان پر یو شمېر دینی عالمان وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې او په ټوله کې پر بیگانه انسانانو د بریدونو ترسره کول جهاد نه بلکې فساد دی، او دغه فساد د لمنې د ټولولو لپاره به د راتلونکې جمعې په ورځ د کابل او هیواد په سطحه خطیبان او ملا امامان خلک یووالی او اتحاد ته راوبولي. په موکې په دې اړه له کابل د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو په یوې غونډه کې پر ملکي افغانانو وروستي خونړي بریدونه د بېګونه انسانانو وژل او غیر انساني عمل وباله. دغو عالمانو چې د سولې په لور عملي او ټولیز خوځښت تر نامه لاندې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې د روژې په میاشت او په ټوله کې پر بېګونه انسانانو د بریدونو ترسره کول جهاد نه بلکې فساد دی. دیني عالم سمیع الله ریحان وویل چې د کابل او په ټول هیواد کې به د راتلونکې جمعې په ورځ د جوماتونو ملا امامان او خطیبان خلک یووالی او اتحاد ته راوبولي. هغه وویل:
نو په دغسې ورځو کې په دغسې شپو کې دغسې عمل تر سره کول او مسلمانان وژل د هغوی وینه تویول دا د اسلام د نظره د قرآن د نظره او د پیغمبر علیه السلام د ارشاداتو د نظره دا مردوده ده. دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی. دا جهاد نه دی بلکې دا فساد دی او داسې فساد دی چې د دې فساد لمن تر څو پورې راغونډه شوې نه وي نو ولس په امن کې کېدلی نه شي. نو علمای کرام موږ نن د دغې غونډې د لارې نه په ټول ولس باندې استاسو د رسنیو د لارې نه غږ کوو او آینده جمعه کې د کابل خطیبان او د هیواد خطیبان اتفاق او اتحاد ته خلک رابلو چې تر څو پورې د دغسې ناوړو پېښه مخه ونیول شي.
ښاغلي ریحان زیاته کړه چې په داسې وخت کې د افغانانو له بې اتفاقۍ څخه دښمن ګټه پورته کوي. هغه ټینګار وکړ چې افغانان باید د دا ډول کړنو د ترسره کولو پر ځای ملي ګټو ته پاملرنه وکړي او زیاته کړه چې ځینې خلک د احساساتي ځوانانو څخه د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره بې اتفاقۍ ته لمن وهي. ښاغلي ریحان وویل
بعضې مغرس خلک هغه خلک چې هغوی خپل غرضونه لري خپل سیاسي اهداف لري هغې ته د رسېدلو سره زموږ د هغه زخمي ځوانانو نه او زموږ د هغه ځوانانو نه چې ځورېدلي دي په دې پېښه باندې د هغوی د احساساتو نه ناوړه استفاده کوي او بیا هغې سرکونو ته راوباسي په ملي نوم باندې راوځي او بیا هغه په یو طرف باندې ځي چې په هغې کې نورو خلکو ته مرګ او ژوبله اوړي. نو موږ علمای کرام د دې کلک مخالف یو په هغه خلکو غږ کوو چې زموږ ځوانان د خپلو سیاستونو مه قرباني کوئ د خپلو شومو اهدافو مه قرباني کوئ.
د دې غونډې یو بل ویناوال د حج اوقافو وزارت مسلکي مرستیال او د حرکت انقلاب اسلامي مشر عبدالحکیم منی بویل چې د نړۍ او سیمې ځینې هیوادونه د افغانستان په بدبختۍ کې خپل نیکمرغي لټوي. ښاغلي منی په دې اړه وویل
موږ په دنیاوالو باندې غږ کوو چې افغانانو ته د دې فرصت ورکړي د موږ په لاره کې مه مانې کېږئ چې موږ خپلو منځو کې سره جوړي وو او تاسو د موږ په لار کې مانې موږ پرېږدئ چې موږ په خپل ملک کې امن راولو. د دې وطن امن د دې سیمې د امن په معنا ده او د دې وطن جنجال او شر د ټولې سیمې د شر په معنا ده.
افغان عالمان دا غونډه په داسې حال کې نیسي چې د تېرې چهارشنبې ورځې په سهار د یو موټر بم برید په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله. د دغو پېښو د غندلو په موخه د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو د جمعې په ورځ اعتراضي غونډه وکړه چې له امله یو شمېر اعتراض کوونکي مړه او ټپیان شول.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
نېشنل انټرست خبرونه چې له امریکا خبريږي تر دې سرلیک لیکنه خبره کړې. آیا ټرمپ کولای شي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یوې هر اړخیزې ستراتیژۍ سلا شي؟ د افغانستان په باب د امریکا د نظر او ستراتیژۍ په اړه د سیاسي مبصر هاشم وحدتیار سره مو مرکه کړې چې سسپامې اوریدو ته راګرځوم. وحدتیار صاحب، لکه څنګه چې د امریکا اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د ستراتیژۍ د اعلان په وروستیو مرحلو کې ده، وروستۍ پیښې به د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي بدله کړي؟
دغه پیښې ډېر د پخوانه را روانې دي، یعنې هغه سلسله ده چې ادامه لري. تغییر به را نه ولی دی امریکا په ستراتیژي کې، بلکې هغه ادعا چې افغانستان او سیمه د پاکستان پر خلاف لري هغه باید تقویه شي. یعنی کوم اقدام که امریکا غواړي چې د پاکستان پر خلاف ولري په خپل ستراتیژي کې، د آخرین تبادلات چې کوم دي هغه به دغه ستراتیژي نور هم پیاوړې کړي او امریکا به دې ته متحده کړي چې هغه خپل کوم شکونه چې لرل شکونه پیاوړي شي.
یعنی امدا حالت او پیښې امریکا ته د تګلارې په جوړولو کې یو ډول وضاحت ورکوي.
وضاحت او ثبوتونه وړاندې کوي ورته چې امریکا باید غښتلي ګامونه واخلي د پاکستان پر خلاف. د یو مسله باید واضح شي چې پاکستان ملکي حکومت د نظامي حکومت سره ډېر توپیر لري. ملکي حکومت یو څه نږدېوالی ښیي، یو څه صداقت به ښیي، خو نظامي حکومت چې د پاکستان پالیسی جوړوي، داخلي او سیمه ایز او نړیوالې پالیسیانی جوړوي، هغه په هیڅ وجه نه غواړي چې یو آرام امریکا په افغانستان کې ولري، یو آرام افغانستان واوسیږي سیمه اوسي.
بله، که په نهایت کې پاکستان د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان شي، دا به د پاکستان په وړاندې د امریکا د ښه او سخت سیاست یا تګلارې ښه انتخابي؟
دا یو ضرورت ده. دا مهم نه ده چې یو ښه انتخاب ده که نه ده. دا تر ټولو یو اړین ضرورت دی امریکا د پاره چې داسې یو ګام دی واخلي. او که دا ګام یې وانه خستو بیا به څه کېږي؟ بیا به داسې کېږي چې یولسم د سپتمبر حادثې به نه تنها په امریکا کې په نورې نړۍ کې هم کېږي، او دغه به د دنیا د امنیت دپاره یو لوی ګواښ و. ضرورت دی د امریکا دپاره، د ناټو دپاره او د نړۍ دپاره چې د تروریزم سره مخامخ جنگ کول د دې نه مهم داره چې هغوی ځالې چې په کوم ځای کې دي، د هغوی هغه شبکه استخباراتي شبکې چې د هغوی څخه حمایه کوي هغوی هدف وټاکل شي. غیر د دې نه چې په ساحه کې د تروریزم سره جنگ کول دا فکر نه کوم چې دې کې به هیڅوک بریالی اوسي.
وحدت هر څه داسې انګیرنې هم شته چې ګنې امریکا که د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوره کړي نو افغانستان به په سیمه کې نورو هیوادونو لکه ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. په ځانګړې توګه په اقتصادي لحاظ ایران ته چې د صادراتو په برخه کې وروسته د پاکستان نه یو ښه بدیل دی، اخوا به افغانستان مخه کړي چې دا بیا امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو دپاره لوی خطر ګڼي. څومره احتمال شته چې د سیو فکر به د امریکا ادارې سره وو او یا به یې
ګوري د امریکا ته پاره که افغانستان د اقتصادي پلوه په ایران باندې تکاو نه کی نو منځنۍ آسیا باندې به یو کی، لکه د تاجکستان سره د بار تړونونه وګوري، د کازاخستان سره د تجارتي اړیکې وګوري، د ازبکستان سره هم دغه قوته په یو اخر کې تجارتي اړیکې د افغانستان ډېرې زیاتې شوې دي. که امریکا افغانستان خپل نه کړي نو د دې داشتره چې افغانستان ایران نه بلکې روسیه یې خپله کړي، او که چېرته روسیه خپله کړو بیا نو امریکا دپاره داسې دی چې نه تنها چې افغانستان یې پایه کړو بلکې د سیمه یې ټوله پایه کړه، لکه منځني ختیځ چې تقریبا د روسیې پورې ولکه کېده. نو د دې په خاطر ضرورت د امریکا دپاره داره چې په دې سیمه کې یو قوي افغانستان ولري ترڅو دغه ټوله سیمه خپله کړي، لکه داسې افغانستان امریکا باید ولري لکه په ټول عربي دنیا کې چې اسرائیل لري. داسې اعتبار چې امریکا په افغانستان لري او په دې اعتبار پاتې کېدلی شي، داسې یو اعتمادي هیواد نه پاکستان دی، نه ایران دی، نه منځنی هیواد دی، نه چین دی، او نه پاکستان د امریکا لپاره دی.
بله، وروستۍ پیښو ته په کتو د دې وزنه د راوتلو لپاره د امریکا په شمول د نړیوالو متحدینو نه په دې اساس وخت کې د څه رقم مرستې هیله باید وشي او څه باید وکړي د افغانستان سره؟
ګوري مرسته افغانستان سره تنها او تنها په دوه ساحو کې، کله چې هدفونه زیات شي نو په دې باندې چې هیڅ هدف نشته، او امریکا او ناتو په افغانستان کې یو تعریف شوی هدف اوس نه لري، او دغه تعریف شوی هدف امریکا لپاره فقط په دوه ساحو کې ډېر ضرورت دی چې نظامي قوي هیواد جوړ کړي او ښه حکومتداري په افغانستان کې ایجاد کړي. نوره که ګاونډي هیوادونه افغانستان کې هر څومره مداخله کوي بیا به افغانستان د دې توان ولري چې هغوی دفع کړي، لکه اسرائیل چې د عربي هیوادونو تهدیدونه دفع کوي.
بله، ډېره مننه وحدت یار صاحب، ژوندی اوسئ.
د مهمو خبرونو لنډیز، د لندن پولیس وایي په برتانیې کې د شنبې د شپې په وروستي ترګریز بریدونو کې اووه کسه وژل شوي او شاوخوا اته څلوېښت زخمیان شوي دي. پولیس وایي درې بریدګر هم وژل شوي دي. د افغانستان حکومت تېره ورځ په کابل کې پر غونډو او لړنو بندیز ولګوه، خو لا هم د دغه ښار په شیرپور سیمه کې اعتراضونه دوام لري. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان ګل نبي احمدزي امریکا غږ ته وویل چې په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو کچه د پخوا په پرتله راټیټه شوې ده. کندهار کې تېره شپه دوو تنو پولیسو پر خپلو همکارانو برید کړی، شپږ پولیس یې وژلي او پنځه تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه برید د ښار د پنځمې وزې په حاجي عرب سیمه کې رامنځته شوی دي. شمالي کوریا د خپلو اتباعو او موسساتو پر خلاف د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د دښمنۍ یو عمل ګڼلی او رد کړی دي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وویل چې له بېله ځنډه به د خپلو اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ته دوام ورکړي. د عراق حکومت یو مهم مشر چې د ملیشه ځواکونو قمندان هم دی ویل دی چې د دوی سرتیرو د موصل ښار په لویدیځ کې یو مهم ښارګوټی د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولی دی. د حماس ډلې هغه رپوټونه رد کړي دي چې قطر دغه اسلامي دولت د اسلامي وسلوالې ډلې ځینو مشرانو ته ویل دي چې د باد څخه دی ووځي. د حماس ډلې ویل دي چې ځینې مهم مشران د کارونو د اړتیا له کبله نوي ځایونو ته انتقال شوي دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ نور خبرونه چې لا هم دوام لري خبريږي اوریدل مهروي. که غواړي بیا ځلې خبرونه واوري او رپورټونه ولولئ نو کولی شي د امریکا غږ پښتو پاڼه پرانیزئ. تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلی او لوستلی شي. خدای مل شي.